د افغانستان د ولسي جرګې یو ځانګړی کمیسیون چې د دې جرګې د رئیس د انتخاب لپاره کار کوي درې طرحې تیاری کړي. د سرپل چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوال طالبانو یو څلوېښت کسیزه ډله د سولې له بهیر سره یوځای شوې، او په کندهار کې د ملي پوځ چارواکي وایي چې 200 ملي پوځیان تر روزل شوي دي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسي جرګې یو ځانګړی کمیسیون چې د دې جرګې د رئیس د انتخاب د ستونزو د هواري لپاره کار کوي وایي چې خپلې طرحې به د شنبې په ورځ د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړي. دغه کمیسیون تر درو ورځو بحث وروسته پر درو طرحو پریکړه کړې ده چې په ولسي جرګه کې سیاسي توافق، د کورنۍ دندو د کړنلارې د اتمې مادې تعدیل او د اساسي قانون د څار کمیسیون ته د دې مسلې وړاندې کول شامل دي. د دې کمیسیون یو غړي خالد پښتون وایي
یو پیشنهاد دا دی چې د انتخاباتو تک دغه پخوانی کاندیدانو ولاړ سي که نسي ولاړ، دا به رایګیري ته امید تلار ته ځي. دوهمه ماده دا ده چې آیا دا ټول مشکل چې موجود دی د نظارت بر تطبیق قانون روان کړو، او درېیم مسله قانوني صاحب ته او سیاف صاحب ته د هغو دوه موافقه به اخلي او دوی ترمنځ به د سیاسي حل لار پیدا کړي.
دغه ځانګړی کمیسیون د ولسي جرګې له شپېتو غړو څخه جوړ شوی او په خپلو درو ورځنیو خبرو کې پریکړه کړې چې د ولسي جرګې د رئیس وټاکلو ته معقوله لاره پیدا کړي. د کار او ټولنیز چارو وزارت د ملګرو ملتونو د هغه راپور په غبرګون کې چې د افغان ماشومانو په اړه اندېښنه شولې وایي چې د افغان کوچنیانو د سره د زور زیاتی د ختمولو لپاره ډیر کار کړی دی. د دې وزارت مرسل واصل نور محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره د هیواد په کابو دېرش ولایتونو کې د کوچنیانو د ساتنې مرکزونه جوړ کړي دي. ملګرو ملتونو د افغان کوچنیانو په وړاندې د زور زیاتی په اړه په خپل راپور کې ویلي و چې د افغان کوچنیانو په وړاندې لا اوس هم زور زیاتی روان دی. د سرپل چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو څلوېښت کسیزه ډله د سولې له روان بهیر سره یوځای شوې ده. د سرپل امنیه قمندان اسدالله شرزاد وایي دغه څلوېښت کسیزه ډله طالبان د مولوي محمد نادر او ملا ابوبکر په مشرۍ له خپل وسلو سره افغان دولت ته تسلیم شوي دي. دوی وویل چې دغه کسان مخکې د دې ولایت په سیاد ولسوالۍ کې د افغان دولت پر ضد جنګېدل او د دې په تسلیمېدو سره به شاوخوا لس کلي افغان دولت تر خپل واک لاندې راولي. د سرپل د چارواکو په خبره په تېرې میاشت کې نږدې 150 وسلوال طالبان له افغان دولت سره یوځای شوي دي، خو طالبان لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په کندهار کې د ملي پوځ چارواکي وایي چې 200 ملي پوځیان تر 15 اونۍ روزنې وروسته نن فارغ شول. په دغه ولایت کې د 215 اتل قلوردو کومندان جنرال عبدالحمید وایي دغه پوځیان به په کندهار ښار او ولسوالیو کې د امنیت په ساتلو کې ونډه واخلي. نوموړي له دغو پوځیانو وغوښتل چې د افغانستان ملي ګټو ته پام وکړي او د امنیت په ساتلو کې نه ستړي کېدونکې هڅې وکړي. په کندهار کې د ملي پوځ د شپږمه دوره په داسې حال کې له پوځي روزنې فارغېږي چې د همدې ولایت اوسېدونکي بیا په دغه ولایت کې د جنو پولیسو لکړو وړو څخه نه خوښ دي. دا و د افغانستان خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه له احمد شیبر څخه واوري.
د بهرین پولیسو په مرکز منامی کې نن سهار د اعتراض کوونکو پر وی ډلې وشکي بهونکې غاز استعمال کړ او ربړی مارمه یې وویشته. څو په دې ډول له درې ورځو را په دې خوا پیل شوی اعتراض وځپي. د پولیسو د عملیاتو پر مهال لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او نږدې یو نیم سل ټپیان دي. په زرګونو کسانو د ښځو او ماشومانو په ګډون په منامی کې د لولو چوک له سېشن بې راهیسې نیولی دی. د شپې مهال له نښتو وروسته په لسګونو زغروال ګاډي او ټانکونه د منامی لارو کوڅو ته را ووتل. د چیاو د مرکزي ګوند وفاق مشر عبدالجلیل خلیل نن د امنیتي ځواکونو برید تروریستي عمل وباله.
نحتاج الى تدارس هذا الوضع الخطير.
موږ د دې خطرناکه وضعې څېړنې ته ضرورت لرو څو سمې پریکړې وکړو. هغه څه چې نن پیښ شوي دي هغه تروریزم دی. مظاهره کوونکي په بحرین کې سیاسي اصلاحات غواړي. په دغه هیواد کې اقلیت سنی پر اکثریت شیعه واکمن دی. په بحرین کې اعتراضونه د هغو سیاسي نارامیو برخه ده چې په عربي نړۍ کې پیل شوي دي او د تونس او مصر ولسمشران هم دغو پاڅونونو له واکه لرې کړل. د روانې اونۍ په پیل کې د امریکا متحده ایالاتو په بحرین کې د شخړو د مخنیوي غوښتنه وکړه. بحرین د امریکا نږدې ملاتړی دی او د امریکا د یو شمیر سمندري بیړیو کوربه دی. نن په یمن کې د حکومت په سلګونو ملاتړیو وسلوالو د مظاهره کوونکو هغه وړې ډلې تعقیب کړې چې د اومې ورځې په مخې مظاهرې کولې. څو ولسمشر علي عبدالله صالح استعفا ورکړې. پولیس ونه توانېدل چې د حکومت ملاتړي په مرکز سنا کې له بریدونو راوګرځوي، خو مظاهره کوونکي سره خواره شول. اما رپورټونه څرګندوي چې بیرته سره یوځای شول. د رپورټونو له مخې لږ تر لږه 15 تنه ټپیان شوي دي. په یمن کې ورستي مظاهرې د حکومت پلو لوري په شخړو بدل شوې دي او د چهارشنبې په ورځ د یمن په جنوب کې د عدن په ښار کې یو مظاهره کوونکی ووژل شو. دا د وژنې لومړۍ پیښه ده چې د مظاهرو له پیله په یمن کې تایید شوې ده. په لیبیا کې د حکومت ضد فعالانو نن ورځ د غزه برس نومولې ده. دا اعلان په یو شمېر عربي هیوادو کې د سیاسي ناکراریو په وخت شوی دی. د لیبیا ولسمشر معمر القذافي تر 40 کال ډیر وخت وشو چې واکمن دی. د واکمنۍ په عربي نړۍ کې تر ټولو زړه ده. د سیشن بی پروس دغه هیواد په دوهم ستر شار بنغازي کې پولیسو او حکومت پلوه کسانو له مظاهره کوونکو سره نشته وکړه. دا ډول شخړې چې په لیبیا کې ساری خورا لږ لیدل کېږي وروسته تر دې وشوې چې حکومت په بنغازي کې د بشري حقونو یو فعال زنداني کړ. په دې نشتو کې تر دې شو ډیر کسان چې پولیس هم پکې شته برسیرن ټپیان شول. چارواکي وایي لږ تر لږه اولس تنه په تانزانیا کې بې چاودنې وژلې دي. دا چاودنه د تانزانیا په ستر ښار دارالسلام کې په یو پوځي ډیپو کې د چهارشنبې په ورځ ناوخته وشوه. دې پیښې لږ تر لږه یو نیم سل تنه ټپیان کړي او په زرګونو کسانې د کورونو پرېښودو ته اړ ایستې دي. یو شمېر کورونه هم نړېدلې دي چې په ځینو یې نن سهار اور بل و. چارواکي وایي چې دا یوه تصادفي پیښه ده. دا په دارالسلام کې په روسیو کې دوهمه ورته پیښه ده. د 2009 کال په اپریل کې په یوه پوځي ډیپو کې شپږ ویشتنه ووژل شول او په سلګونو ټپیان شول. د پاکستان وی محکمې نن هغه پریکړه وځنډوله چې د امریکا د سفارت د یو کارکونکي د ډیپلوماتیک مسؤلیت په اړه کېده. په لاهور کې د امریکا د کنسولګرۍ یو مامور تورن شوی دی چې دوه پاکستانیان یې وژلي دي. د دې مسلې څېړل د مارچ تر 14 وروسته تر دې وځنډېدل چې حکومت وړاندیز وکړ چې نور وخت ورکړل شي څو په خپله دا موضوع وڅېړي. ریمون ډیویس د جنوري په 28 په لاهور کې دوه پاکستانیان وویشتل. ډیویس وایي د ځان د دفاع لپاره پر دغو کسانو ډزې کړي دي. دغې مسلې د واشنګټن او اسلام آباد اړیکې خړپړ کړي دي. ټاکل شوی ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن له پاک بینډکټ 14 سره په واتیکان کې وویني. دا له 2009 کال را په دې خوا چې د ماسکو او واتیکان ترمنځ بشپړ ډیپلوماتیک روابط اعاده شول لومړی ځل دی چې د روسیې یو مشر واتیکان ته ځي. د روسیې ولسمشر له دوو ورځو راهیسې په ایټالیا کې دی. د چهارشنبې په ورځ میدویدف د ایټالیا له سرجاسم برلاسکاني سره د روسیې او ایټالیا د کلتوري تبادلې کلنۍ نندارتون پرانیست او دواړو مشرانو د انرژۍ په برخه کې پر ګډو پروژو خبرې وکړې. کاسوو نن له سربیا څخه د خپلواکۍ درېیمه کلیزه لمانځي. سرپرست ولسمشر یاکب کرانسیکي د تلویزیون له لارې په بیانیه کې وویل کاسوو د 2008 کال د فبروري له 18 را په دې خوا ډېر پرمختګ کړی دی، خو نوموړي خبرداری ورکړ چې په نړیواله کچه د اعتبار او اعتماد د موندلو لپاره باید ډېر څه وشي. تر اوسه د نړۍ 15 هیوادونه کاسوو په رسمیت پیژني. دا د دې سات خبرونه.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی.
عزتمند اوردونکو، د خبرونې د هوبې برخې ته راغلاست. که خبرونه مې تعقیب کړي، د بحث موضوع د زعامت او امنیت. د کابل په سټډیو کې رابللې میلمانه دي د سیاسي او علمي شخصیت او د سولیز بدلون د ټولنې مشر ښاغلی ډاکټر فاروق اعظم، د ولسي جرګې غړي محترمه فوزیه کوفي، او د افغان پراختیا ادارې مشر ښاغلی افضل رشید.
تشکر. خب در قسمت اول انتقادات میشه، در قسمت دوم روی راه های حل زیادتر صحبت میکنیم. بیاین ببینیم که در قسمت دوم ما شما به چی نتیجه میرسیم و افکار و نظریات شنوندای عزیزان میگیریم. خلاصه مطلب از دست جمعی زعامت اگر ما دستبندی بکنیم، یک دستبندی قسم میشه که رهبریت به اساس شخصیت میشه. شخصیت های تاریخی مبرایه مثل اتاتورک و دیگرها، اونا سیستم تغییر میتن یا نظام تغییر میتن یا یک نظام درست میکنن. اگر این کار نشه الترناتیفش چی است؟ الترناتیف از این اگر شخصیت نباشه رهبری دست جمعی میباشه که شاید مثل در یک حزب یا در یک تشکیلات. از او خاطر در افغانستان بخیرم که از نقطه نظر شخصیت نتانستن در 30 سال گذشته به اساس اسلام هم نتانستن اینا به یک رهبری واحد داشته باشن. مثلا در مجاهدی رفتن، در پاکستان که رفتن یک دوش و دوسه چار پنج شش قسمی، در ایران هم یک اشتا شد و یک عین یک نوت گرفته بودن که به 100 تا خورزیده بود. خور رسمیش افت در پاکستان، اشت در ایران 15 تا. از او خاطر حال مشکل در اینجاست که دمی خود رهبری هم رهبری به اساس سیستم دموکراسی انتخابات یا اسلامی نیست که به اساس مشوره رهبر انتخاب بکنن. اما یک نفر این آقای ربانی استاد محترم آدم بسیار نرم و آم است که خوب خوب گپ میزنه، از 30 سال به این طرف رهبر جمعیت اسلامی افغانستان. حکمتیار صاحب که با وجود که در کوه است هنوزم رهبر حزب اسلامی افغانستان، ملا صاحب عمر هنوزم که در قدرت هم نیست بازم رهبر. از این خاطر یعنی انسان ها موقعیت نمیتن که در امی جوان هم از بین ما میگن تا برای او یکان کارای بکنن و انترنت یاد دارن، دیگر یاد دارن، ما خواه انترنت هم یاد ندارن، تکپا نمیزنن. خب فوزیه جان ای چطور میشه خیال دیگر در قسمت دوم بیاین در سر زعامت چطور یک زعامت شوه که اشکم مردم سیر شوه، نه اشکم تقریبا 1 میلیون در افغانستان خوب باشه و دیگر 29 میلیون دیگر گشنه باشه سیب.
تشکر. من بطور که قبل از اخبار اشاره کردم، مسئله اداره قدرت به شکل سنتی در افغانستان یک مسئله بسیار معمول نه تنها از 30 سال گذشته بلکه از گذشته های بسیار دور بوده و در نتیجه امروز اگر ما ساختارهای ما یک ساختارهای است که بر اساس معیارهای دموکراسی به وجود آمده که امو رای دهی و رای گیری است، ولی بازم ذهن حاکم امو ذهن سنتی قدرت است که این ذهن به بسیار مشکل طرفدار تحول و تغییر و اصلاحات است و یا می شجاعت و جرأت برای اصلاحات وجود نداره. زمانی که ما از اصلاحات صحبت میکنیم، هدف ما از اصلاحات چی است؟ یا همین مقوله های چون اصلاحات، حاکمیت قانون، ریفرم اداره، اینا چی معنا داره؟ بسیاری مواردی به شکل شعار سیاسی استفاده شده، ولی به عقیده ما حتی یک کار کوچک هم که انجام میگیره به منظور حاکمیت قانون، اونم یک اصلاح است. حتی اگر یک مقرری بر اساس معیارها در یک اداره دولتی صورت میگیره، اینم یک گام است برای اصلاحات. در چند سال گذشته در شک نیست که نهادها و ارگانهای ایجاد شد که میتونست مؤثر باشه برای اصلاحات و برای حاکمیت قانون و برای که مردم خود جز پروسه دموکراسی در افغانستان احساس کنند. ولی این نهادها و به اصطلاح ارگانهای زیره یا حتی افراد، اینا نیت برای اصلاحات نداشتن و در نتیجه دوباره امور رهبرای سنتی که قدرتمندای محلی هم هستن به قدرت آمدن و فرصت برای قول شما رهبرای تجددگرا یا حوال بگرا یا کسایی که با یک خرد جمعی میخواین حکومت کنن یا حاکمیت کنن مساعد نیست. و حتی ما باورم نیست که در افغانستان هر کس بخواد بیشتر کار کنه، به مو حد بیشتر انتقاد میشه بالاش، به مو حد بیشتر به اصطلاح در حاشیه رانده میشه. برای اینکه از فکر کار هم یک نگرانی وجود داره، کسی که تعهد داره از او هم این مجال برای پیشرفتش وجود نداره. اینا مشکلاتی است که در بخش زعامت مطرح است. ولی شما گفتین که چطور شوه که مشکلات به اصطلاح حداقل ما کم بسازیم. من فکر کنم که امو مسئله جمع آمدن نخبه ها یا پولیتیکل ایلیتس که برش میگن، این بسیار اهمیت داره. ما در افغانستان فکر بسیار نامتجانس زیاد است، یعنی نخبه ها زیاد است اما روی مشابهت های فکری سیاسی کمتر صحبت شده. ما باورم ایست که در افغانستان نه محورهای چپ یا بسلا چپی بنیادگرا میتونن مؤثر باشه، نه راستی بنیادگرا میتونن مؤثر باشه. ما تجربه هر دوی از این را دیدیم که مؤثر نبوده. بنان یک فکر معتدل که هم در برنامه‌های اجتماعی، هم در برنامه‌های اقتصادی و حتی برنامه‌های امنیتی و چگونگی ترسیم پالیسی‌های خارجی با کشورهای منطقه و کشورهای همسایه، یک سیاست معتدل داشته باشه در تمام این موارد، مبتنی بر منافع ترسیم شده ملی افغانستان در نظر باید گرفته شود. و این ما را کمک می‌کند تا از امو فکرهای تنگ که بر اساس از او فعلا سیاست در افغانستان محور گرفته که سیاست قومی یا هر چی که شما برش میگین، از او بیرون شویم، چون مبنای سیاست با سیاست برنامه محور میشه. حال نخبه ها زیاد وجود دارن، دوستان اشاره کردن، بله. این نخبه ها کمتر فکر به صحبت دارن،
بله، تشکر،
یا جمع شدن دور یک محور،
بله بله. خب رشید صاحب، بهتر فکر کنیم که بیان که مدل های افغانی ما شما صحیح کار نکرد. مثلا گفتیم گروپ مجاهدین 100 تا شد و گروپ مثلا کمونیست ها از اول مثلا چندین انشاب کردن 100 تا شد و هر گروپی که در افغانستان 100 تا شد. مونتا مدل های بیرونی را بگیریم، به طور مثال اگر ترکیه را بگیریم، در اونجا چرا احزاب موافق شد؟ سببش چی است؟ حالا اینا که ما تعقیب کردیم به این نتیجه رسیدیم که احزاب سیاسی که میتونه در پارلمان را پیدا بکنه، از طرف دولت افغانستان به عمو حزب یک مقدار خوب پول داده میشه. این پول که برای از عذاب داده میشه یا رهبرا خدا ماش میده، رهبرا خدا میگه تو قرار بشی دمیج کار ازبی بکو، تو دیگه سرگردان نشو تکسیرانی بکنی یا بری دهقانی بکنی یا یک کار دیگه. حالا در 10 سال گذشته در افغانستان اگر این مدل میشد و عذاب سیاسی را مثلا عذاب مخالف برشان یک مقدار پیسه میدادن که تا اونا دفتر داشته باشن، رادیو داشته باشن، تلویزیون داشته باشن، تا اونا بتونن مثل دولت کسایی که در حاکمیت هستن اما فکر خود به مردم بگه، مثلا آقای اعظم حال امکانات اقتصادی نداره، افکار خود که میخواد به مردم بفهمانه از کدام راه بفهمانه؟ از او خاطر او کس گوش نمیکنه. مثلا چند نفر مافیا میاد تلویزیونم داره رادیو داره، او یک دفعه تبلیغات کشرو که آقای اعظم هیچ کس هم نخواد شنید، نه؟
بله.
از او خاطر آقای رشید نظر شما چی است؟
ما نظر ما این رقم است که رهبریت فعلی، فعلا رهبریتی که در افغانستان موجود است، چی زعامت به اصطلاح به سوی ریاست جمهوری است و چی پایه های بعدیش است. اصلا یک مسئله عمده است که تنازع به نفع هم است، کانفلیکت، اینا کسایی که هستند در کانفلیکت شریک هستند. اگر کانفلیکت و تنازع و منازعه در افغانستان از بین بره، بازدهی که قاچاق مواد مخدر و اسلحه و مسائل همی مافیای زمین و تمام فسادهای اداری، این خوب باز به نفع اینا تمام نمیشه. وقتی که واقعا دموکراسی در افغانستان آمد و افکار سیاسی که نماینده افکار مردم باشه یا منافع مردم باشه، این ارزی وجود نمیکنه. یعنی ما یک چیز فراموش میکنیم که مثلا وکیل صاحب محترم گفتن که ما دموکراسی به خاطر در افغانستان کار نکرده که رهبری ما سنتی، کسایی که رهبری دارن اینا سنتیستن، اما امیر ما چطور جانشین کنیم که رهبری طبیعی در افغانستان ارزی وجود کنه؟ این به نظر ما رای شیست که ما دموکراسی، هر چیزی که در افغانستان آمده به شکل افراطی شده، نظریات چپگرانه اگر یادتان باشه کل ما شاهد استیم که به افتضاح کشیده شد، خود مسائل اسلام دیجا به شکل مطرح شد که به نفع مردم افغانستان و جامعه افغانستان و خود اسلام تمام نشد. ولی دموکراسی در عین مرحله قرار داره. دموکراسی ما نماینگر، بزرگترین نماینگر دموکراسی ما شما پارلمان افغانستان است. بعد از این شوراها است که شورای ولایتی است و محلی است که آستاستا شکل میگیره. اگر منتها که شما، ما شاهدی از این مسائل بودیم که انتخابات در پارلمان چقدر مشکلات داشته و فعلا آیا از این پارلمان و پارلمان آینده افغانستان ما میتونیم توقع با می مردم و اینمی رهبرای سنتی کدام نتیجه بگیریم یا نه؟ اگر نمیتونیم، فلحاظ یک تجدید نظر سر مسئله فرمولای بند شوه، سر خود سند قانون اساسی افغانستان شوه، بعد از او با بلند بردن فهم مردم افغانستان، یک احزاب سیاسی که به خاطر منافع ملی افغانستان عمل کنن، اینا در طول یک مدت عرضی وجود کنن. تا اون وقت ما به یک مرحله انتقالی ضرورت داریم. هر کاری دیگه که در بین از این مسائل میکنیم به نظر ما یک بنده است، یک چیزی را روی زخم ماندیم که زخم ناسور شده، سرطان شده و جلوگیری از او بسیار زیاد مشکل است، چرا که نه تنها ما مشکلات داخلی داریم با تمام عرض و طولش که تمام ما دوستا و میمانا و شنوندگا از ما خبر داره، بلکه کشورهای همسایه تا گردن تا گلو در مسائل داخلی ما داخل هستن. افغانستان یک منطقه استراتژیک است، کشورهای خارجی ابرقدرت هم در شریک شدن، فلهذا اینا باعث میشه که یک رهبریت طبیعی در می شرایط فعلی به وجود نبیه. ما یک مثال براتون میتونم که در وقت که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مکه و مدینه امی دوجا به اصطلاح جاهلیت وجود داشت، یک شاعر میگه که سالها در کعبه و بتخانه می نالید حیات، تازه بزم عشق یک دانای راز آید بیرون. رهبری یا به صورت طبیعی میاد یا در نتیجه یک بحران میاد. در وقت دوجه یک بحران بود در خود مدینه و کعبه. حال ما بحران داریم، شرایط بروز رهبرای طبیعی را مردم گرفتن به خاطر منافع شخصی و فردی و قومی خود، و تا که زمینه نمی مساعد نشوه که یک رشد فکری یا می محور فکری را که آقای دکتر صاحب گفتن ظهور کنه و برزی زمینه مساعد شوه، ما فکر میکنیم متاسفانه ما بسیار در یک حالت در روی یک آتش فشان نشستیم که ما هر کار دیگه که بکنیم ما کانفلیکت به تعویق مندازیم، کانفلیکت حل نمیکنیم. و هر چی زودتر کانفلیکت حل شوه به صورت اساسی به نظر به نفع مردم افغانستان.
دکتر صاحب تشکر رشید صاحب مننه. دکتر صاحب مخکې نظر صاحب دا خبرونو په وافق کې ویل چې دکتر صاحب اشاره وکړه محور فکری، دا محور فکری به څنګه جوړیږي؟ د سره دا تشویش ته چې په افغانستان کې مختلف مفکوري ټیسټ شوي یا وازمویل شوي، تنظیمونو د خلکو ډېرې منډې را منډې وهلې، هغه د خلقیانو پرچمیانو هغه مثالونه هم ورکړل، نو داسې دا محور فکری ته به څنګه خلک راټولیږي؟ ځکه چې افغانستان کې هر سړی وایي چې زه یم، یو بل نه مني، هر سړی وایي چې زما خبره سمه ده، هغه پارلمان مثالونه هم ورکړل، دغه نور مسایل موږ تاسو ګورو، یو بل ته نه تسلیمیږي سره، یعنې یو څوک چې یو پنځه کسان پرې راټول شي بیا هغه وایي چې زه یم. نو په داسې حالاتو کې ستاسې په نظر او دا د نظر صاحب د پوښتنې په حساب دا محور فکری به څنګه جوړیږي؟
دا به خدای سي جوړيږي، دا بالکل نوې فکری محور دی. هغه په دې معنی چې په موږ کې چې کوم احزاب دي او کوم تنظیمونه دي او اوس احزاب او تنظیمونه تاسو ګوري، دا د چیرو تنظیمو احزاب رزجو دي، دا ترسوبات دي، دا هغه یو شکل له اشکالو د فکر سره موازی او متجانس دي. یو نوې حل د افغانستان د موجوده شرایطو د اوسنی خپل همسایګانو د دنیا د خپل سنتي جامعه ورسره یو ځای شتي عصر طبيعي، نو د دې فکری محور نست. دا فکری محور موږ جوړ کړی دی، دا موږ راولار سیو چې دا سنتي جامعه ده. اول به په دې قوم کې ته دا پیدا کړې چې زه د کور مالکم، خودی احساس پکش را پیدا که چه دا کور یوازی زه جوڑا ولی سم پردی نیسی را تی جوڑا ولی دا غا احساس پکی قوم که ترا پیدا که او بیا دیت دت ووی چه تا دیو چوکی که ولو چه دا دنیا را غلیده تا غریبیه تا بیچاره تا دیو کور خواندی تا ابتکار پلاس که واخله او تا پا کور شرای تو پویه یو دم دا طول سونه چی عواملو ما غورزوا دا زکر چه نیسه غورزوا ولی دا دیش جامعه ده. خو ته په یوشتم قرن کې دا سونه چې جامعه به ته د نوې عصر سره وی فکر کوي، ته به یو ترانزیت جوړه، ته به یو پل جوړه. زموږ محور دغه کار کوي، دا وایي چې ته راولارسه دغه سی یو زعامت د پاره کار وکه چې هغه مدیر وي، هغه شجاع وي، هغه عادل وي. او زه خوشبینه یم هغه بحرانونو په تاریخ کې همداسې زعامتونه را پیدا کړي دي. که داسې یو فکری محور را پیدا سي، نو هغه تکلیف چې هغه ما د مخ وویل چې په جامعه کې یو وخت په دغسې بحران کې یو څوک را پیدا سي تر سلو سختوی تیر سي، خو چې هغه دې قوم ته نجات ورکړي، چون فکري محور یې ثبات نه پیدا کړي، د ده د مرګ سره هغه فیصله هم موږ اوس دغه ته راولاړ سو. موږ وایي چې هم یو فکري محور، هم زعامت را پیدا سي په دې قوم کې، خودي را پیدا سي یو زعامت را پیدا سي، هم فکري محور وي چې د زعیم په استکېدو سره د ملک
متګر شي. دلته پښتنه داسې پیدا کیږي چې اوس په افغانستان کې سیاسي او اقتصادي مافیا ډېره زیاته قوي ده، نو تاسو فکر کوئ چې د فکري محور ته به دوی زمينه مساعده اجازه ورکی یا بده سی مشکلات ورته ایجاد نه کی چې دا وده ونی کی او خلک راټول نشي او خپل مشکل یا حل کی او یا زئی موټا کی؟ فکر نه کوي چې په دې لار کې به مشکلات موجود وي؟
مشته ګوره، ما په یورپ کې ټول افغانان لیدلی دي، په ټول اروپایي ملک په هر شهر کې مې څلور پنځه شپې کړي دي، په امریکا کې مې ټولو ښارو کې شپې کړي دي، چې چا چیرې یو افغان را ښوولی دی چې دا د فکر سړی دی هغه ته ورغلی یم. په مهاجرتو کې مې په مملکتو کې ګرځېدلی یم، د افغانستان په کلو کې ګرځېدلی یم، په زرو خلک مې لیدلی دي. زما طریقه د ټولې نورو طریقو څخه فرق لري، هغه دا دی چې ما په ولس راپورته کړې ده. دا که یو اړ ته په دا قوم زګرځم، هم دا ورته وایم چې دا ستا کور دی، خو دغه مافیا وی بیا غلک دا غلک دی، غله و یو دله وی برتونه هم خټ وی ځوانانو هم وی صحت هم لري، پر یو کلا هم ماشام ورلویږي، لکن ککور کې یو کوچنی ماشوم وژاړي بیا غل غلا نسي کولی که یو سپین ږیری په چپرکټ پروت وي د مرګ پر بستر زګروی لري دی نسي کولی غل هغه وخت غلا کولی سي چې تاریکی او څوک بیداره نه وي. که تا قوم را بیداره کوي قوم ته دې ویژن ورکي تصور ورکي لار جوړ وشول چې ته ستا آینده دغه ده په دغه تور ټونل کې ستا دپاره دغه رڼا ده تا دغه خواته بیایم تا دغه دې فکري محور دی دغه دې په اوسني شرایطو کې خارجانو سره څه باید وکړي په خپل ځان کې په خپل وطن کې څه وکړي څنګه یو حکومت جوړ کړي څنګه یو ملي وفاق یو شی جوړ کړي څنګه ته همسایه سره ګزاره وکړي څنګه د غربي دنیا سره ګزاره وکړي چې ته پر موجوده شرایطو دغسې یو فکري محور جوړ کړي بیا دا مافیاوی به اول واده یو لغت چې دروغ ورسی خو بیا به د خپلو د همدغه جوړ کړو شیانو د حفاظت لپاره اول په تاپسې دوی ګرځي او په تاپسې ځي. دا دومره بې ایمانه دي دا مافیاوی چې بیا به چې یو سم ګروپ پیدا سي د فشار ګروپ پیدا سي یو څوک مفکر پیدا سي او څوک پیدا سي چې وایي چې دا زما کور دی پر دې کور یې زړه وسوځي وای چې زه یو څوک یم دا مافیاوی مخ نیسي وای مګر مبارزه که خوب ته تکلیفونه غالي که دایسي چې دغه کس چې دغه فکری محور روان کړی دا مرسي مګر فکری محور هغه نور خلق به چر پاتې هغه به تر تعقیب خدا از ما بالکل زه یقین لرم چې اوس دا شرایط راغلي چې دا قوم ته به نجات خدای ورکړي.
تشکر صاحب.
خب به این مسائل هم موافق هستم منتها ما یک چیز میخوایم هم تر یادآور شوم که مسئله چپ در افغانستان گفته شد نه اصلا ام اصطلاح چپ در افغانستان غلط فهمیده شده. به نظر من این چپی که واقعا چپ سوسیال دموکرات که در غرب بوده در افغانستان ای آزمایش نشده. ای رشته تاریخی از این ببینیم در پارلمان فرانسه کدام جای یک قسمت از وکیلای مردم دست راست شده بودن و یک قسمتشان دست چپ شده بودن. دست راستی زیادتر مسئله سرمایه‌داری و بایا و فیودالات گپا دست چپ در کسا که چپ هم شدن از غریبا زیادتر دفاع میکردن. حالا این چپ امکان داره که ایدئولوژیش بر اساس اسلام باشه، به اساس کمونیسم باشه، به اساس هر چی که باشه. حال در افغانستان سوسیال دموکرات ها که بودن اینا سوسیال دموکراسی غربی رقم در جرمنی و یا مثلا حزب دموکرات امریکا این قسم نبودن، اینا به اساس کمونیسم حرکت کردن و شاخصشان هم یا تفکیک هم میشه یا به اساس نظام یک حزبی بوده با. یعنی سیستم حزبی بود، پلیت برو و متمتگپا داشتن، دکتاتوری پلیتاریاتا تگپا. اما این چپ اصلی را که غلط فهمی نشه، حالا کل چپیار در افغانستان کمونیست گفت ندونم چه بگرده مردم چپا میتونه مسلمان هم باش، از او خاطر ام اصطلاح هم به مردم خوب صحیح بفهمانیم. برحال تعداد زیاد از شنوندگان عزیز ما را موقع بدیم که اونا چی فکر میکنن تا وقتی که شنونده وصل شد. فیض جان اگر شما تبصره دارین ببینین اصطلاحات هم در افغانستان، حال کلگی میگن ما مجاهد مگه معلوم نیست یک دفعه میبینین که میلیاردر شده سه باز بوم به اساس دلار.
برای تلفن دست فیض جان رو بخی مهربانیم ازادی رادیو دار.
بله سلام علیکم کوزه صاحب.
و علیکم السلام
مهربانی سم
کوزه صاحب تاست از مهربانات پرنامت حنفی سلامونو.
و علیکم حنفی سم مهربانی
منان کوزه صاحب ساست دیر شایسته پروگرام دیا و دیر شایسته موضوع انتخاب سویدم
گرده بودن
خصوصا دکتر صاحب دیر شایسته جنده مطرح کرده خوزه یه شایی اضافه کوام ساز خود پروگرام که خوزه ساز اجازه را که در صوفری چی افغانستان که ملی وحدت را منزمسی پا واقعی شکل باندی ام دارنگا در ملی وحدت دفار ملی اعتماد را منزمسی پا واقعی شکل باندی. البته در دی ملی وحدت دفار در ملی اعتماد دفار یو سو شرطون دیزما پا نظر باندی. په اول شرطی باید د دغه ملی وحدت او ملی اعتماد دفاره په افغانستان و اشغال ته ټول خارجان چې په هر شکل د اشکال په افغانستان کې داخل دي او دی دلته فعالیت کوي دی باید افغانستان و اشغال ته د پای ته تکشیر دي. په دوهم قدم کې چې کله افغانان یو څه ناڅه خپلواکه کېږي نو طبعا د دوی په مابین کې د ملي اتحاد بېلګې راټوکېږي، د ملي وحدت د باور علانیه پیدا کېږي. نو چې کله د ملي اتحاد او د ملي وحدت بېلګې پیدا شولې نو بیا افغانان مر الحمدلله افغانان یو په تېر تاریخ کې د خپلو ملي او اسلامي ارزښتونو دپاره بېشماره قرباني ورکړې دي. ټول د افغانستان تاریخ کتابونه زموږ د قربانیو او ډک دي چې البته د دغه دوو اساسي سال زموږ کړي دي. نو په افغانستان کې اساسي قانون زموږ د چوریو چوری در یشتم قرن فورې چې دا زموږ اساسي قانون دی، هغه قرآن عظیم شان دی، همدارنګه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ارشادات دي چې دا یو ډېر بهتري داس نه دی چې دغه اسلامي قانون نو صرف در هغه عصر فورې چې کوم د پیغمبر اسلام موجود و نو هغه کار ورته وي. دا تر قیامت فورې الله جل جلاله دغه قرآن راستولی دی، دغه اساسي قانون یې راستولی، دا کار ورته ولی سي. نو زه د ډاکټر صاحب ته ډېر احترام لرم او د ده ډېر دغه کوم استفاد کوم. نو زه وایم داسې یو فکري محور کړئ، داسې و دغه افغانانو ته داسې یو ایدیالوژي ورکړئ سي چې زموږ اساسي قانون هغه قرآن دی، هغه اسلام دی. موږ که پر قرآن او پر اسلام باندې راټول نه سو، موږ ملي اتحاد او ملي وحدت را نه ولو. زه فکر نه کوم چې موږ دغه خواره واره افغانان دا چې نن په پارلمان کې نه څوک د فرانسې
وخت کم ده چون تلفون رو دید مرمانی
بله یوا خبر کوم دغه کسان چې اوس دغه کلی در چتر لاندې ناسي دغه نان د خرسي افغانان دي بخښنه غواړم. دا څوک د کناډا د فارک څوک د فارک کار کی، څوک د فرانسې، څوک د امریکا، څوک د ګوندۍ او مسایګانو د ګټو د فارک کار کی، د دغو نشړی کی، د دغو وقداري ته، د دغو د سیاسي فعالیت ته باید د فارک ته څه شو.
خاطر شکر دې رمانه یو بل تلفون رو مرمانی شپدا درې دې
بل سلام علیکم کولی پروفیسر محترم څنګه سیاحت مشه ما ده غوري
ما اوري صاحب بيخي مهرباني
ما ده غوري
تاسو اوري صاحب خبري وکي
بفرمای
سلام علیکم الکوزیتر زړه دوه سمه ده سلام او میتي نه خاص تاسو جناب د تاسو سره او غوښنه تاسو باندې کو
مهرباني پښتو ستاسو خبره به خوره سي دلو ډاکټر صاحب یاد اخلي یو بل چې
بفرمایئ چې
بله سلام محترم آقای نظر، آقای الکوزی، میهمانان محترم عرض سلام تقدیم میکنم.
وعلیکم السلام.
و آقای الکوزی هم خوش آمدید میگم.
تشکر اختری صاحب.
ما در مورد افغانستان دولت شما گفتین و تامین امنیت.
بله.
افغانستان دولتش اصلا از دیدگاه حقوقی در تعریفی که در حقوق موجود است در مورد دولت او شامل نمیشه، به خاطر از اینکه دولت یکی از اهداف اساسیش تامین امنیت اتباعش است. طور مثال بسیار کوتاه برای شما بگویم، زمانی که قاره آمریکا کشف شد، یک تعداد مردم برای طلاپاکی به دریا رفتن، وقتی که اینا طلا را جمع میکردن، یک قسمت جمع‌آوری شده را در یک جای میماندن. برای از اینکه گفت ما این را بتانیم امنیتش را بگیریم، مصروف نشیم، کسی دیگه را نبره، یک نفر خود اونجا نشاندن که امنیت تامین بکنه. این از این میشه حقوق پیدا میشه برای تامین امنیت برای دولت، که مالیه برای دولت میته برای دولت ها و اتباعش باید جانشان مالشان اینایشان در تامین امنیت صورت بگیره، که متاسفانه افغانستان در چنین کاری با قانونی که در افغانستان موجود است که حاکمیت قانون است ایده نداره. بنابراین ما در تعریف دولت از افغانستان در دولت داریش هر قدر سوال بکنیم جایی را نمیگیره، برای از این که حاکمیت قانون در افغانستان موجود نیست. حاکمیت قانون هم رد میگیره به موضوع بحث دومتان در قسمت رئیس جمهور. رئیس جمهور باید دارای مدیریت کاری باشه، تجربه کاری را داشته باشه، و تابع قانون باشه. اگر خود رئیس جمهور قانون تطبیق بکنه بر اتباع دیگه هم میتونه سر از اونها تطبیق بکنه، مثل که داوود خان زمان گفت گوشت بر مامورین هفته دو روز داده شد، اولین کاری را کرد از آشپزخانه خود شروع کرد. از هر هم رئیس جمهور ما باید از احکام الهی هم استفاده بکنه. میگه نکرمکم این دلایت قاکم، اگر می تقوا می داشت امکان داشت که ما کل کار خود را پیش می بردیم. امروز در مدیریت کاریش آنقدر رئیس جمهور ما ضعیف است که در سر قانونی که حکم کرده بالای از او حکم دیگه را صادر میکنه، پس دوباره حکم خود را پس میگیره. اینی جز تشنجات دیگه مثل که در پارلمان به وجود آورده، مثل که در کمیسیون قانون اساسی افغانستان به وجود آورده، ای که در مورد دیگه که مجرمین میگیرن جزا نمیتن، این قانون جنگل در افغانستان حاکمیت میکنه، فقط کسی که زور بود باید اونمو در حاکمیت باشه و در پول داشته. مردمای ضعیف بنان در افغانستان پایمال است و معنی تعریف
اختریسم. پیشنهاد شما چی شود که این مسئله صحیح شود؟
پیشنهاد من امی است که امی تطبیق خود قانون در تعریف خود میگم من نظام با وجود می آورم. وقتی که کسی از نظام عدول میکنه من به زور متوسل میشم. زور ما چی از پلیس است و سارنوالی. این حال ما هیچ چیز نمیتونیم بگیم. دموکراسی در افغانستان با واقعیت به مرور زمان امی که نشرات داره میداریم سوء استفاده درست است میشه، مثل که آقای سلطانزوی در حضور رئیس جمهور میگه که من میرم به کوبالا میشم. دیگه اینال معلوم میشه سوء استفاده از دموکراسی هم میشه، اما زمان کار داره. این که برادرها میگن که ما یک محوری را امروز اگر اسلام که در ابتدا یک محوری آمده، امروز از اسلام هزارها پارچه اسلام دیگه جور شده. این مشکل از ما احزاب سیاسی در افغانستان داریم. پارلمان باید به اساس احزاب سیاسی در افغانستان
اختریسب یکه به دیگه این که خارجی ها میاد در افغانستان یا خو امیگپا را میکنن منطقه در افغانستان که میان یا را گمک میشه، سبب از این چیز که خارجی ها در افغانستان را گمک میشن؟
سبب از این است که ما در افغانستان وقتی که قوای خارجی در یک مملکت میه امیام از مدیریت قوی یک رئیس جمهور میشه، شرایط بر از اونا مشخص میساده که شما در اینی چیزات مداخله کردن نمیتونین. در غیر از او استقلال یک ملت زیر سوال میره. این ابتدایی که یک خارجی در افغانستان میه برش قوانین وضع میشه که در حدود برشان تعیین میشه. مالی. از حدود اینا نباید از چوکات عدول بکنن. به این خاطر است که یک تعداد استدلال میکنه که گویا استقلال ما زیر سوال است. به این معنا میشه که رئیس جمهور باید حدود بر از اینا تعیین بکنه، از حدود اونا باید خارج نشود.
تشکر سر اختری صاحب دیرم مننه. راو شو بیرته دکتر صاحب فاروق اعظم تا آقا حنفی صاحب هم پختنه کړی و کدی ته جواب وای او څو پښتنه کړی و په زمن کې دغه د فوجیان خبره چې مونږه سنتي ټولنې یو دغه هر قانون چې راځي بیرته په دغه انانات او په ټولنه کې د قسم منحل کیږي صاحب که په دې باندې لګ ټینګارو کوي چې څنګه کېږي چې یو صحیح فرمول راوځي. ډاکټر صاحب محترم
او د حنفی صاحب دا پښتنه و چې ملي وحدت او اول چې د اشغال باید رافسی ملي وحدت تامین کړي، دا خو زما د فرمول اول برخه او زه فکر کوم چې دا تایید کړ. او دوهمه خبره چې د اول چې اسلام بنیادی خبره ده په دې خو هیڅ شک نسته. د دوه د فرمول دوهمه برخه هم دا و چې په افغانستان کې یو داسې نظام ته کار وسی چې هغه طریقې هم زه بیانوم او طریقې هم زما سره سره چې دا اکثریت وسید افغانستان مطمئن وي دغه حکومت چې دی دغه اداره چې د نظام د ازمادي هغه په دمانه چې د په دې مطمئن وي چې زما دین زما حیا زما عزت زما اولاد زما د کورنۍ آینده زما د کورنۍ پیشرفت زما آینده دا په دې کې د زمينه د غریب یو بیچاره یو تک پریشان یو یو حد کې ولې قوم په دې مطمئن وي چې زما دغه زحمت چې دی دا زما هغه ارزوګانو ته پاره په مسیر باندې روان دي. نو زه وایم چې دا خبره دلته د اسلام مسأله بالکل پر ځای ده او اسلام د افغانستان د مختلفو پرګنو د وحدت ملي یو رمز دی او دا رمز موږ په تاریخ کې ټیسټ کړی دی امتحان کړی دی دا زموږ د روح ده او هر حکومت چې راځي هم د دې خیال بساتي د دې پرونا کې به کار کوي. زما دا فرمول نور هغه جوانی بوم لري چې ته نور شان هم لري چې څنګه هغه باید تامین کړي. راغلو و دیتا که څنګه موږ سنتي جامعه چې کوفي صاحب وویل بله زموږ جامعه سنتي ده او موږ په دغه خپل فرمول کې هم دغه سنتي جامعه په نظر کې نیولې ده. ولی تب دیگه هک غواره چی ده اثر ده مزایاوت سی استفاده و که اضافی ولار سی مخته خپل کورنی مخته بوزی وطن مخته بوزی تر قیامت استا همسایگان پتا کی غوبل جوړنی کی غرب ست پتا کی غوبل جوړنی کی پتا کی خپل عامل خپل نمایندگان لاس پوسی ونه لري تب پر چو و درېږي تا اقتصاد کی وسی ستا کور کی بسیاسی هغه یو اثری یو حادث یو پیشرفته فکر ته ضرورتی زموږ فرمول دادی چې موږ دغه سنتي جامعه د نوی عصر خواته بیایو یعنی خپل مثبت او سنتي مسایل ته مو احترام کوو او په غرب کې هر شی نجسم
بله
هغه چې زموږ د وطن سره یو سرخوري اگر اخلو تاسو معلومات ما زراعت ویلې دي هر نبات چې د هر ځای راوخه هغه په هر ځای کې نمونه کوي خپل ځان ته شرایط لري ته به د غرب صداسي شان را اخلي چې هغه ستاده و شرایط سره نمو کولای شي ته به خپل هغه سنتي کې په خراب رواجونه لري په تا کې به دا توان وي ستاسي سم د فکری محور هغه باید ترت کی او هغه شو خصوصیات راوځي موږ په دې باندې کار کړی دي د زموږ فکری محور هم دغه معنی لري چې څنګه مثبت سنتي شان وساتي څنګه یو مثبت اصري خواته ولر شي
تشکر رشید صاحب تاسو هم دغه دولت او دولت سازي په ارتباط د مخکې اختر صاحب پښتنې وکړه یا توضیحات ورکړل کله چې پلان ډول څه ویل غواړم مهرباني وکړئ بیا په تلیفون ته مخکوم
سید صاحب زه د دې فکری محور په ارتباط او د څرقم په افغانستان کې په آینده کې د سیو نظام رئیس سي هغه د خلکو په ګټه کې د دې په مورید کې موږ تاسو ټول خبري وکړې مهمه خبره ده د سپ افغانستان کې دوه ور انتخابات وشول او د غون انتخابات په اثر موږ د موجوده نظام لرو او د موجوده پارلمان لرو نو په دې کې خو خلک راغلل رای ورکړي نه خو دا خلک لاړل په هر شکل سی په دې کې هر نو دا کار که تکرار سی دوباره دا خو دوباره هم دغه نتیجه ورکړي بل مسله دا ده چې آیا په افغانستان کې نوی حزب جوړ سی چې هغه منظور د مشتانه د چپ افراطی او راست افراطی مش په دې خبري وکړي او رښتیا په رښتیا هم افراطی چپ ستاپ یا چپ کې هغه مختلف په دې کې مسلمانان هم ستو نور هم ستو منتهه اوس په افغانستان کې په خوانی حساب امتحان سوی دي نو د دې لپاره چې نوې حزب جوړ سي د دې لپاره زمينه چې شي ده چې د ما نظر دا ده چې دومره په افغانستان کې د اختناق حکومت ته چې د دې لپاره زمينه ډیره کمه ده او د دې د اوسنی رهبران د افغانستان سیا له خارج راغلي دي یا دلته د افغانستان د جامعې ډیر کم شناخت لري په خواني رهبران او هغه کسان چې په راس د سلسله کې ول مثلا احمد شاه بابا میرویس خان دا خلک واقعا د افغانستان جامعه پیژندله د خو اولادونو بیا خرابې کړې دي اوس مش داسې رهبران نو ته ضرورت لري چې هغه د افغانستان له جامعو چې رایسي د مش وظیفه د کټالیست په صفت ده چې مش دا زمینه مساعده کو د فهم له لحاظه د تعلیم او تربیه له لحاظه د اقتصاد له لحاظه چې په آینده کې دغه خلکو ته چې په داخل د افغانستان کې روزل کیږي یو د طبیعي رهبریت زمینه دوی ته مساعده کو د شمو هیت په اساس چې خلک په دې پوسی بل دا چې هغه د رهبران باید د افغانستان د ثقافت
رشید صاحب من چه برداشت غلط میکنم یا از سوالای شما ایتون معلوم میشه یا حتی از اعظم صاحبم که دوباره از صفر کل چیز شروع شوه یا اینمی قانون اساسی که فعلا هست و اینمی پارلمان هست و این وکیل هست قانون اساسی هست امیا کوشش میکنم که امیا تطبیق شوه و صحیح تطبیق شوه یا کل چیز از صفر شروع میکنم
بل نه اترسب که امی قانون اساسی بسیار چیزایش خوب است برای افغانستان یکی در چیزایش برای افغانستان هیچ قابل قبول نیست چرا که ما خود دموکراسی یک پروسس است او نمیتونه از یک کشور بیایه به صورت مصنوعی در کشور دیگه که در اوج ساختارهای قبلی و ارگانهای قبلی و فهم و مسئولیتهایش به ارتباط از او موجود نباشه ایره ایجاد کن آدم ایره از هر لحاظی که شما مطالعه کنین از لحاظ فلسفی و ایدولوژیک مفکورهای غربی و مفکوب چپی یا مفکورای راستی. این جوامی باید طی مراحل شوند تا به یک مرحله برسند که او مراحل امی دموکراسی را که فعلا ما میگیم و از غرب تقریبا تقلید شده و نظام پرزیدنشال، ای قابل تطبیق بر افغانستان نیست. ما به خاطر زمین میگم که از یک طرف ما فهم مردم افغانستان را بلند بربریم، از طرف دیگه هیچ تجدید نظر بکنیم.
بله رشید صاحب، یا تو تلفن نه واخلو او بخیر بله. دیر معذرت غواړم، یو درې تلفن ډیر منتظر پاتې شو، بیا برسې تاسو خبرې وکړئ. مهرباني، د آزادۍ رادیو ده، مهرباني. بله
نه نه، سلام و احترامات منجان بشر دوست ما ته مده واده دولت د چټ کې ولسوالۍ نه.
مهرباني صاحب،
الله کزای صاحب تاسو محترم و ته احترامات باندې کوم، زه یو مختصر نظر لرم تاسو.
مهرباني.
پا زمون په هواد کې ټول نړیوال تام سپته ده، او په داخل د افغانستان کې هم ټول کارپوهانو ته سیاسي چلند ته به ثابت وي یا نه. خو زما په اند باندې په دې ملک کې قومي تعصبات، سمتي، ژبني دا د فاینل نه شي په افغانستان کې تو صحیح کله صلح را نه شي، زرګونه کنده بندرم کې شي. تاسو زما خبر دا در سره یاداشت کوئ او نه ټیکئ تر څو پورې ته په افغانستان کې ملي یووالی، ملي وحدت او قومی تعصبات من در آن نشید بدی حواسی بود تا هیت کن از همه را تلاشید.
تشکر، منه نسیب، منه نده نظر نده. یا بول تلفن لرو میروانی شیب. بله
بله، الکوزی شب تست تاوزر اپ نظر تو سلام و نوران.
وعلیکم السلام.
رحمانی هم در بروان ولایت و سیدون که ما البته از ما تلفن قد سما
رحمانی شیب
ما نظر دارم در
زرزر بگیگا
پا افغانستان که در غزایمون چرا غلی دی دوی همیش خپل پر سر ندی طول در انکلاب که مستحصی ویده دل چه زایمون و پا اصطلاح رخبران و دوی حکمسی و در افغانستان پر ولس بندی دوی طول یا در زور و یا در زرف و سیتا دوی حکمسی و او در نن سبا پیلی در حکومت زایمون چی دی دوی هم پا اقتصادی و سیاسی و پا هیچ لحاظ بندی دوی استقلالیت نلری ی خپلواک نه دی نو دوی نه
پښولو.
بله دوی نسی کولای د افغانستان
افغانستان څوک براشي څوک ستا پر ازر
څوک پښنات شما چی پښنات
رحماني صاحب څوک وی باید رهبر څوک وی باید لاندې وای.
بله رهبر باید هغه وی چې د استقلالیت ولري او د خپل پر سر یو د لیاقت په لحاظ باندې دی ټاکل شوی نو اول دا مشتاک کړی صاحب چې نن مثلا په امریکا کې وټل پریس او د هوټل کاروبار پریس او نه لای دلته او د امریکا
نه پېښلو ستاسو خبره پېښلو
هر ورځ ودت مطلب هر ورځ ودت دامونه یې دی او دوی امریکا ته دامونه یې دی هغه دوی د شخصي ګټو په لحاظ باندې ځکه هغه د دوه ورځې
دام خو پارز کې پارلمان کې خلکو دامونه یې خپر ده. یو بل ټلیفون اخلو. مهرباني شه.
سلام علیکم سفر ایرستایمش.
تشکر.
سلام علیکم
سلام تم سلام شه
مېرمن مېرمنو پتیرا بیا د ښه سفر قزم ته د زړه نیت سلامونه وایم. خدای دې اجر درکړي چې مېرمن را وستلای ده. او د ډاکټر صاحب زحمتونه ماته معلوم دی، تیر روزه راغلی او د مو سره ولې دل دکته هم ای هلی او خار مانو لري. خدای تعالی د افغان ولس اتحاد کې سپه دغه یو مټی سره راټول سي او یو خره خبر و مسیر ولرو. البته په دننه د هیواد او بهر ستاسو سي وړي ولوي کړي کدا سره راټول سي د غرمانه به ان شاء الله سره تور سي کې خود له سلنډ کې تبصره کې هغه سي ادب تر ازمن د سي د لوکو د سب سي نورستان د غچ اختلو د پر افغانستان څخه کړي وناند کایانو دا د خپل کټو د پر راغلو.
بله
د دې زنوري راپور ته سو دي افغانانو په مټ باندې د روسانو بار لو وګوا چاو درنه اوس پکې وسلي ورک خبره کس بیا د امریکایانو نیویارک پلمک راغله افغانستان ته هرڅه ورته وايي کې ښغالي بولې کې هرڅه بولې توریزم په بانه دوی راغله په ګټو پس راغله ولې خو په د لومړي څلور کلونو کې زه ومالته وګرځیدم په کلیو باندې کې امنیت او خیر او خیرات او نورس راپورته سنو ورسره تړون راغی نو کوم بل راغی.
بسم الله. بله. من یک سوال دارم، یک منطقی اگر ایست که مثلا در ترکیه هم گفتن که ترکیه در تحت تاثیر ناتوست، اونجا پایگاه نظامی امریکا اینجلیک در اونجا از بزرگترین چیز و قطع امریکا یک جای دوست بوده دیگه پا منتها اونا به زمان نشان دادن که اینا میتونن خودشان رهبری خود تعیین کنن، اقتصاد خود بالا برن. حالا ما پیش از اینکه پشت ازی بگردیم که امریکا اشغال کرد یا نکرد به چی آمد؟ اگر ما نظام خود سیستم خود ما را یک قسم جور کنیم نمیشه یک کار کنیم. اول خود
ولی ډیر ښه نظر صاحب ښه سوال د راستې خبرې ته زما دغه هدف په اخر کې باید کړی وای نو دغه څه زمې وه ډاکټر صاحب وایي همدغه یو خبره ده په دې باندې که هغه افغانان او هغه دلسوز افغانان راټول سي او خودخواهي په چا کې نه وي او دغه رهبري هم داسې موقتي وي درې کلنه دوه کلنه هر چا ته نوبت کې ورشي دا مشکل دغه به نه وي لکه تاسو سره باندې دېرش کاله په دغه جمعیت باندې ځان
یعنې بسمان صاحب خوشبینه ته
زه په دې خوشبینه یم چې که د سازمان یو د بل سره ګذشت وکړي دغه پاکې ډلې د افغانستان او په زمن کې هغه یو څه داسې نه وي تېر هفته الکوزی صاحب ما پارتنر ته اشاره وکړه چې د امریکا هم اډې غواړي او هم افغانستان دولت ته د پارتنر په سترګه نه ګوري دا مخکې ډاکټر فاروق اعظم د پارتنر یوه کلمه یاده کړه دا ډېر مهم ټکی ده په هغه وخت کې چېرته نړیوال په افغانستان کې داسې یوه اداره د پارتنر په سترګه ورته وګوري او هغه اداره بیا د افغانستان د استقلال مدافع وي هغه کولی شي چې بیا د افغانستان په ارتباط نړۍ سره مشروع معاملو وس ولري په هغه صورت کې به افغانستان که مکمل نه وي نسبي استقلال هم ولري د ډاکټر صاحب نظر ملاتړ کوم او پاته سو یو خبره بله یادومه سي سختارونه چې میرمن کوفي وویلې سختارونه د دوی څه وایي دا بېکاره دي دا د ماشین غلطي پرځي دي ماشین ټول جام کوي د دې نوې دولت لپاره د نوې ادارې لپاره د نوو کړنو لپاره نوي کسان باید په کار راولېږي رامنځته چې دا کړي نړیوال کنفرانس له مخې وي که د یوې لویې جرګې
بله بله تشکر مهرباني یو بل ټلیفون لرو ازادي راډیو مهرباني بله سلام
علیکم
وعلیکم السلام اورو صاحب بخیر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو همکار نظر صاحب من منوتا او راوزین کو تاسو موږ نه کیلی وایم نظر یم تاسو موږ نه کیری در ته کوم
ما
دوه نظر ده تاسو دې خو موضوع درته ده
مرحبا
چې وایم
مرحبا یو
له کوزای صاحب مشکلات چې موږ ملک راغلی دی لا سکول چې خپل وینه ما معنای فاکتور دیموکراسی ده
بله
فکر کوم چې تاسو کې چې سپیشل قانون لري چې قران نه هغه قانون داسې کې قانون چې مختلف مشکلات حلوي چې قانون کې مختلف ځایین لپاره شرایط هم شته چې اسلام دی چې دولت یې علم دی عقل دی ازادي ده چې درې صفوي نه داسې نور شرایط لري چې هغه شرایط فکر کوم اوس وجود نه لري په امیش کې په دغه جمهور کې موجوده چې موږ وینو که دوی موږ امیر هم ویلای نه شو چې دلته تاسو وینئ یو نیم لک فوجي نه خارجیان وجود لري یو نیم لک ملي وو جنگ می توسو په چکه جمهوریت کې اوسې فعلا تاسو ته حالات نه تکیب او نږدې د خامو دیوینو هغه مشکلات چې تل تفیر وجود لري کوم چې واه نو هم یو انساني طاقت نه وی چې هغه سره نشته وکړو تاسو فکر وکړئ چې دا درې د خپلونه چې د ورځې دوه پایره وکړو شپږ د تکیبي نو افغان ځوان نن په تاسو ته ناست او دا ټول روزمره او
خدای سره چل نه سره جانه خدای په افغانانو پوره ته چې اوس د خپل مشکل حل کړي او د خلکو ته وشي زید خدای په امان مخم خم خپل کو سره جوړ شلو اوس په خپل کو سره نه جوړیږو ا ډاکټر سره پاول کې اشاره وکړه چې د خلکو خوشتره اوس موږ څنګه جوړیږو په دې باندې خبرې وکړه چې خارجان سبا وتل څنګه جوړیږي ته
زای سو مشکل د اشخاص دی موږ د دین نه دی اګور د جمهور د ولسی شرکت په توګه د خبره وکړه چې خارجان نور د ملک نه را جوړوي چې موږ ملک نه را جوړوي دوی څه سیاسي هټو پرې کړل ته وایي او د دوی هغه وخت نه کوي جنگ و افغانان کې
تشکر په شروع ستاسو خبره ستاسو نظر وو خو په دې یو بل څه
یو بل څه مهرباني تلفون خلاص بخنده
السلام
علیکم السلام بفرمایید
مولوی صاحب لاله نو کوجه مولوی صاحب
ها مولوی صاحب خوش آمدید
کوجه صاحب تفاط خیر علی و ما شو
سلامات
علی و کوجه خیر تر شه نور محترم مرمو تو سلام نور اند
کور دی ودان
کوجه صاحب مرمو اشاره وکړه الله خبر کوم چې دغه کوم سیاسي ګوندونه چې مختلف خلک او پرچم او امتحان ورکړي حکم جهادي ګونه دي تنظیمونه دي هغه دلته په هجرت دور کې موږ لیدلي وو دوی دلته امتحان ورکړی یو دي قابل نه ده او که دغه مخکې په اسلامي نظریه باندې رڼا واچوره که اسلامي نظریه ته موږ وګورو او قانون ته نو په اسلام کې دا دی چې څوک دی د منصب غوښتنه کوي د خلکو نه غواړي هغه د دې قابل نه ده او په حکومت اداره کې که وګورو کومه یو ځای کې یو وزیر ناکامه شي نو هلته د خوراک مشیر مقرر کړي یو بل ځای کې والی مراکمه شي هغه په بل ځای کې بل سوري کې روپ دي دغه یو څو اشخاص او
رای حل چی پیشنهاد میگم مولوی صاحب رای حل چی است
رای حل تر څو پورې نظر صاحب چې خدای پرستا وطن پرستا زړه خوږی او داسې یو مسلمان سره رانی سي چې په دې وطن په یتیمانو په دغه دربدره باندې په دغه سل کال وروسته پاتې شو
پر دې زړه ونه خوږیږي قسمتي قومي زباني انساني
فهمیدش مولای صاحب
شاته کې او ځم مخه ته کې نواله کامل
کور دې ودان صاحب مولای صاحب
هغه توقع نشته دې
مولای صاحب نن دا ماشین
وخت کم ده هر عمر محترم یو ده تک کوم خوږیږي جنبندیم
بله محترمه فوزیه کوفی خب یک جنبندی اگر شبه که فعلا به این نتیجه میرسیم قانون اساسی یپا کلش خوب است که منطقه اشخاص ایره گرفتن تحت همتون مونوپول خود کنترل خود گرفتن الان نمیتون که مردم هم کار کنه و کارکنه هم کار کنه ایچ طور تغییر کنه.
شما میفهمید آقای نظرم یکی از شنونده ها ما میره سوال کرد که آیا این افراد که به اونان یک پرزه های بیکار هستند اینا تا یک کنفرانس یا تا یک لوی جرگه اینا چطور از ساختار بیرون شوند؟ ما به این باور نیستم که همیشه در یک حادثه تحول بیاید. ما به این فکر هستم خصوصا تجربه کشورهای حتی بی آسیای جنوبی، شما اگر تجربه دموکراسی هندوستان ما شما مطالعه کردیم، تا زمانی که تحول و تغییر از بطن جامعه بیرون نشه، همونطور که اشاره شد قبلا، هر نوع نسخه وارداتی نتیجه نمیده. حال ما این نسخه وارداتی رو نمیگیم که دموکراسی در افغانستان یک نسخه وارداتی است. نباید فراموش کنیم که ملت افغانستان طبیعتا یک ملت دموکرات است. ما در گذشته ها ساختارهای دموکراتیک داشتیم، همین شوراهای محل اساس ایجاد افغانستان بر مبنای دموکراسی صورت گرفت. اما این که باز مقوله های دموکراسی و مؤلفه های دموکراسی در افغانستان های شرایطش مساعد است در شرایط فعلی، او بحث جداست. من فکر نمی کنم که ما توسط یک کنفرانس یا یک تحول بزرگ بتانیم یک ریفورم را بیاریم. ریفورم در یک جامعه یا اصلاح در یک جامعه در اثر یک تحول و یک گذار به وجود میاد، مشروط به این که نیت برای این تحول وجود داشته باشه، یعنی نیت برای اصلاح وجود داشته باشه. و هیچگاهی هم مردم افغانستان وقتی از اصلاح گپ میزنن، هدفشان از بیرون شدن از ارزش‌های دینی و ارزش‌های ملی خودشان نیست. ما میتونیم بر مبنای ارزش‌های دینی و ملی خود ما، او ارزش‌هایی که مثبت است، ما هر نوع پدیده منفی را به عنوان یک ارزش نمیتونیم قبول کنیم. ما بسیاری از موارد رسم و رواج‌های منفی داریم که در بعضی از بخش‌های افغانستان به عنوان یک ارزش پذیرفته شده، در حالی که نه اساس شرعی داره و نه هم اساس حقوقی داره. ما با تفکیک ارزش‌های مثبت و ارزش‌های ملی که اول تعریف ارزش ملی باید به وجود بیاد، چون یک ارزش ملی در یک نقطه افغانستان یک مفهوم داره، در نقطه دیگه دیگه مفهوم داره، چون وحدت ملی که یک دوست ما پیشتر صحبت کرد به وجود نیامده، حداقل اعتماد ملی صدمه دیده. ما بر اساس یک روند میتونیم اصلاح را بیاریم، یعنی یک پروسه، و این پروسه زمانی میتونه آغاز شود که نیت بر اصلاح وجود داشته باشه. نیت چی وقت به وجود میاد؟ که ما رهبرای مصمم و قاطع بر اصلاح داشته باشیم. در کشورهای مثل افغانستان که حاکمیت نهادها و قوانین کم است، افراد میتونه بسیار تاثیرگذار باشه، یعنی افرادی که اینا قاطع باشن، مصمم باشن، میتونن که یک تحول بزرگ انقلابی یا فرهنگی یا حتی اقتصادی را بیارن. من متاسف هستم که بسیاری موارد افغانستان به عنوان یک کشور فقیر، یک کشور از دور، یعنی یک کشوری که همیشه باید مستهلک باشه و همیشه قابل ترحم باشه دیده میشه. هیچگاه افغانستان گپ برادر ما که به عنوان یک پارتنر، یک شریک قوی که دارای منابع است، دارای به اصطلاح داشته ها است، صحبت شوه. بهترین امکانات در افغانستان وجود داره. ما بعد از این باور میست که ما با جامعه جهانی نباید دیگه به عنوان یک کشور بیچاره، یک کشور فقیر و از این قبیل اصطلاحات صحبت کنیم. حتی همین معادن افغانستان که مطالعه صورت گرفت، آقای لکوزای شما میفهمید که ای ثابت ساخت که افغانستان به شکل کرونیک یا طبیعی کشور فقیر نیست. ما دیگه نباید از این یک زاویه ضعف و زاویه که همیشه افغانستان را به دید کم و مصرفی ببینن صحبت کنیم. یک مشکلی که در رهبرا وجود داشته، ما همیشه که بیرون از افغانستان میریم طلب میکنیم که برای ما این کار شوه. ما هیچگاه پارتنرشپ یا به اسلام مشارکت را تقاضا نکردیم.
دیره من دکتر سپتاسم یواد خواخلار میروانیسیم.
بله سب ز خود کوفی خورده خبر سخیره شروع کوم چې تقریبا ناغز ما خبر چې ما کړی و او ترمز ما په شو الفاظ وکړه، هغه په دې معنی ده چې موږ د دغس یو تحریک ضرورت دی چې دا قوم را پوکه قوم په خپل اصولي ګټوم پوسی، په خپل فرعي ګټوم پوسی، اصولي ګټو باندې خطونه راکش کی د دنیا د هر چاته اروپا وي، پر د امسایګانو په ګټو پوسی، د دنیا په ګټو پوسی، د خپل د چا غلامي قبول نه کی، خو د بینومیل ټولنې او بزنس پارتنر وي. دا دغس تحریک موږ روان کړی دي. موږ دغه تحریک روان کړی چې د ولس خپل مقدرات په خپل لاس کې واخی او دغه سیونسي چې پردي خلک راسي او موږ تم لای
نه
او موږ ته دغه نسخه راکی موږ دغه کار د پاره ولرسو او زه ورته خوشبین یم او موږ بل کار دام دی چې یو د نیمه ثانیه نیمه دقیقه هغه د دې چې موږ د غرب ته نه کتل موږ خپل کار د خپل ولس را شروع کړی دي د کلو مر شروع کړی دي ولسوالۍ مر شروع کړی دي او موږ پر خپل بنیادو باندې دا فکر روان کړی دی البته عصري دنیا په نظر کې نه
بله تشکر ډاکټر صاحب چې فوزي جان ستاسو نظر شو لکه چې نیمه افغانستان خو لکه چې تاسو نه خبرو ته لیواله دی په همدې ترتیب باندې ځکه نیمه جامعه ده
که رشید صاحب شو هم یک دقیقه وخت نیم دقیقه
سو ډیر خوشاله يم چې فوزي او صاحب وزو یو فهم کړی
رشید صاحب
بله صاحب یعنی فکر کوم چې مشتول په دې باندې موافقه لرو چې افغانستان په بنبست کې دا ولدې بنبست باید خلاص شي اما د دې چې څه رقم دا کار وسی په دې کې لاري شاید غوی هغه نتیجه د ټولو مشترکه ده ما په خو ویل چې افغانستان کې دا اوسنۍ دیموکراسي یا د قانون اساسي تر مختصه وای دا د موږ پرابلمونه نه دی حل کړی د ما منظور دا نه و چې دا سند ډیر خدای نه خواسته بد سند ده په دې کې 90% 95% ډیر شیشیان پکې موجود دي منتها د دې د تطبیق لپاره اوس زمينه نه ده مساعد او بعض عاصي شیان چې پکې باید تبدیل شي هغه باید پکې نو منظور دا ده چې
بله بله
یو خبره یو دغه سی پروگرام مثلا تاسو پروگرام باسته دی کی چې خلکو افکار تنویر سی او دا په خپل د اغنه هدونه چې سملار لور دی دغه چې پښتوانی وکړه
تشکر ډیر مننه دا چې حضور شپ خبرونه کې برخه واسله تاسو نه مننه لاوریدون کوم یو دنیا مننه کوم چې ټلیفونونه یو کړل او خبرونه کې برخه واسله تر بیا حاضر دوه پر تاسو په خدای سپاره خوشاله اوسئ
خدا حافظ
تور تمونو کې مشفید داد کوم زار لمل لاس چ ظلمونو کې مشفید او وطن مو جوړ ما تم دې تور تمونو کې مشفید داد کمزا لملا لاسا چو ظلمونو